په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او رینن سیشن به د 401 هجری مریز کال دی سلواغي یا د لوی اتل سم د 2023 میلادي کال د فبروري له 1 سره برابر ده. پایل د سات په خبرونو کې د پاکستان د سنایا له لزی یو زندان د تلويختو نورو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوې ده. بختر خبری آژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي نن د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړی چې د کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشی شوې دي. د بیان له مخې ټول خوشی شوي کسان به ډیر ژر د سپین بولک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې د کراچۍ له محبسونو د 1600 نورو افغانانو د خوشی کولو هڅې هم روان دي او خای اړوند محکمه تر 2-3 ورځو د هغوی د خوشی کولو حکم وکړي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ لدی مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې د کراچۍ په مرکزی زندان کې شاوخوا 400 افغانان له هم بندیان دي. د امریکا یو شمیر جمهوری پالو وکیلانو د ټویټر اجرایی رئیس ایلون ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو د تایید شوو حسابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د استازو جرګې غړو پات فالون، کیت سلف، رونی جکسن او جیمز مویلن په یوه لیک ماسک پوښتلی دی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارولو مخه نیسي او د آبي رنګ علامې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چک کوي. کاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایی رئیس شو د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیه وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. دې کار ځینې خلک اندېښمن کړل چې ښایي له ټویټر څخه د نفرت د خپرولو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ خبره بل اخره پروند دوړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کړه شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مشر عبد الله جان پښتني بیګا ازادي رادیو ته وویل چې دا لړۍ روانه مارچ میاشت کې پلان شوی خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې لوب لړۍ غوښتنه افغانستان وروسته له هغې وکړه چې استرالیا د جنوري په 12 د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او ښځو پر کار د بندیزونو له اعلانولو وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شوو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ هم پرون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې شلوریزو لوبې به د مارچ په وروستیو کې ترسره شي. په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 500 ته ورسېد. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 او د ټپیانو شمیر 20000 ته رسېدلی دی. په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوخته او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6000 زیات ودانۍ نړیدلې چې لا هم تر لاندې د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې په سوریه کې هم 240 ودانۍ نړیدلې او 325 نورې زیانمنې شوې دي. پرونی زلزله د 1990 کال زلزلې وروسته چې له 10000 زیات کسان ووژل ترکیه تر ټولو خونړۍ زلزله ده. خبرنه موله ازادي رادیو واوریدل کوم غوختي وی دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په پانا کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمن شانتونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه په خپل هیواد کې طبیلي وګړو سره پرتله کړ. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعال سره مرکه کړې ده.
خو هغه د نیمو څخه یې هم دغه اټکل کولی شي د خلکو ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کړي.
په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې له وروستي حاله مو خبرو د مړو او ټپیانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغه راز زلزلې وروسته ټکانونه بیا هم په سیمه کې روان دي. په دې اړه به له یوه ځمک پیژندونکي سره خبرې وکړو. دا به هم واورئ چې په غزني کې چې یو وخت ډیر پوستونونه بهر ته صادرېدل د پوستین ګنډلو صنعت د ورکېدو په حال کې دی.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستونونه روسیه ته وړل کېده.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې پر موضوع د طالبان د زده کړو د طالبانو د لګول شوی بندیز موضوع ته ځانګړی شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. مخله دې چې د ترکیه او سوریه د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخ کړو، د افغانستان په اړه به یو موضوع راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې په دې هیواد کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغه پرون په نیویارک کې د سازمان په عمومي غونډه کې وویل جنسیتي تبعیض نړیوال شوی او وضعیت مخ په خرابېدو دی. بل خو د اروپایي پارلمان یوې غړي ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بېوزلۍ او تباهۍ په لور روان دي. نور جزئیات د امید ظهیر مل پرپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښيي. انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي او اوس مهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شوی په څیر ژوند لري. هغه زیاته کړه نړۍ د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې له سخت فشار سره مخ ده. د ښځو جنسي او د زیږون حقونه او قانوني خوندیتوب تر ګواښ لاندې دی او ان په نړیواله کچه ځینې حکومتونه په څو اړخیزو خبرو اترو کې د جندر لیدلوري سره هم مخالف دي. طالب ویاندویانو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. انټونیو ګوتریش د سیمال د جنسیت پر بنسټ د تبعیض خبره کوي چې د طالبانو په اوسنۍ کابینه او ترخوای په نورو لوړو دولتي پوستونو کې هیڅ خزې ته ونډه نه ورکړل شوې. ترخوای طالبانو په ځینو محدودو ادارو کې لکار پرته ټولو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار مخنیولې. خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپلو خبرو کې اوسنۍ او راتلونکي نسل ته هر څه ژر د سولې، بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا او تنوع ته د درناوي غوښتنه وکړه. هغه څه چې لاسرسی ورته اوس مال په افغانستان کې لږ واخ سره مخ دی. هخوا د اروپایي پارلمان غړي کلر ډیلی د پارلمان پرونی غونډې ته پوینا کې ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بدبختۍ، مرګ او تباهۍ په لور روان دي. هغه زیاته کړي افغانان د دې حقدار نه دي او باید دوی د لویدیز د ناروا جګړې سزا ونه ویني.
دوه کاله مخکې د وچکالۍ له اغېزو شپږ چنده زیات افغان کورنۍ تښتې ته اړ شوې. په حقیقت کې 3.2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. 2/3 برخه وګړي په بشري مرستو متکی دي. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 4 میلیونه ډیروالی ښیي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو په وضعیت او ترخوای د افغانانو په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حالات اندېښنې داسې محل خودل کیږي چې طالبانو له نړیوال ټولنې سره د تعامل لپاره د وړاندې شویو شرایطو د منلو پر ځای برعکس په افغان جنو خوځو محدودیتونه او بندیزونه زیات کړي. ترخوای ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، هغه چې د نړیوال ټولنې له قوله د دې شرایطو په منل کې دوه سره په افغانستان کې روانو ناخوالو ته یو حل لار موندل کیدای شي.
و امرود چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې خزو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه خپل هیواد کې تبعیدي وګړو سره هم پرتله کړ. پر همدې موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د خزو له فعال محمودي تقوا سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې نړیوال د افغانستان په افغانستان کې د خزو د او نجونو د وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندوي، خو ولې په وضعیت کې بدلون ناراضي؟
د افغانستان سیاست نور د خلکو لپاره یو معما ده او لوبغاړي د پردې تر شا لوبيږي چې ډېر حقیقتونه له ولس څخه پټ دي. او د دې تر څنګ خپل اسلامي امارت د ښځو حقونه د چ په خپل لاس کې نیولې او خپل ولکه کې نیولې او د ښځو ازادي او د ښځو نور حقونه دا د یو قدرت په توګه د یو وسیلې په توګه د ځان لپاره استفاده کوي چې ظاهرا د خلکو ته ښکارا کوي او د دې تر شا ممکن نور مسائل وي چې هغه به اسلامي امارات غواړي او هغه بل نړیوالو څخه غواړي. ولې د فشار قوه به د ښځو ازادي، د ښځو وظایف، د ښځو تحصیلات او دغه مسائل وي. پر دې سربیره نړیوال هم هغه فشارونه چې ظاهراً در رسانه‌ی پولاندی یا ظاهراً په لویو نړیوالو کانفرنسونو کې مطرح کوي، یا هم د چا استازي راځي په کوم مسایلو باندې ډېر فوکس کوي، ظاهراً همدغه مسایل دي. ولې نړیوال سیاستونه دومره کوچنی موضوع نه ده چې هغه یوازې د ښځو په حق باندې، د ښځو په ازادۍ باندې فوکس وکړي، او له هیوادونو سره یوازې په دغومره موضوع باندې د دوی روابط خوندي وي یا هم دوی روابط سره نښلېدلي وي. نو برعکس، لکه څنګه چې د اسلامي امارات دپاره ظاهرا دغه یوه وسیله ده، ولې تر شا یې ممکن نور اهداف وي.
بلې، اغلی تقوا، آیا نړۍ به طالبانو سره په دې برخه کې تعامل باندې وتوانېږي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تیر په څو وخت مخکې چې کله په موسساتو باندې بندیزونه ولګېدل، نو خیریه موسساتو نړیوالې ټولنې ډېر نرمښت وښودلو، او سره د دې چې هغه د پریکړو په خاکه کې و، یا هم هغه عملي جنبې ته یې نه و رسېدلی، بیا هم په ځینو کانفرانسونو کې، یعنې د کانفرانسونو له څنډو دغه ډول پیغامونه ولس ته راووتل چې موږ خلک یوازې نه شو پرېښودلی، او موږ غواړو خپلو مرستو ته دوام ورکړو، موږ به نرمښت ښیو. یعنې همدغه د نړیوالې ټولنې فلکسیبلټي او همدغه نرمښت د دې سبب شوی دی چې لا هم اسلامي امارات ته فرصت ورکړي، او لا هم دوی ته د جرأت ورکړي چې په همغو خپلو کړنو باندې لا هم ودرېږي، او ورو ورو نور بندیزونه هم رامخې ته کړي.
بلې، ډېره زیاته مننه اغلې تقوا. د دغه حالت دوام څومره خطرناک تمامېدای شي؟ په ځانګړي ډول د افغانانو پر ژوند باندې به تاثیر څومره ډېر وي؟
د افغانانو پر ژوند باندې خو تاثیر موږ عامې رسنۍ بندې دي، رادیو تلویزیون نور شان، خلک دا جرأت نشي کولی چې مرکه پکې وکړي، یا هم د خپل ژوند تصویر په واقعي توګه پکې وړاندې کړي. نه هم رسنۍ او نه هم خلک دا جرأت کولی شي. ولې سوشل میډیا سره د دې چې زه تبلیغات ته ډېره غنیم، یعنی کېدلی شي که نیم په نیمه سره وویشو چې نیم مثبت او نیم منفي تبلیغات، خو هغه د نیمو څخه یې هم موږ دغه اټکل کولی شو د خلکو په ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کړي. که په دغه ټولنه کې بېسواده قشر دی او که باسواده دی، ټول ځپل شوي دي، او ټول یو ډول د دغه ژوند کولو څخه په دغه ځای کې ناامیده دي.
د ښځو د حقونو فعاله محموده تقوا و چې په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او اوس به هم د ترکیه او سوریه وروستۍ مرګونې زلزلې موضوع ته مخه کړو. دغه راز د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمیدالله وایزي هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. خو لومړی به د دغه زلزلې د وروستیو پیښو په اړه نور معلومات ترلاسه کړو. په ترکیه او سوریه کې د پرونۍ خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر د نویو ارقامو او معلوماتو له ترلاسه کېدو سره سم لوړیږي. د وروستیو راپورونو له مخې دې زلزلې تر دې دمه ترکیه کې شاوخوا 3.5 زره او په سوریه کې لکتر لګه 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نور ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو په مرستو باربستې سیمې ته رسېدلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوریې ځینو زلزله ځپلو سیمو ته ښایي مرستې نه وي رسېدلي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی. په سټوډیو کې راسره دی تکل صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
مننه نور صاحب. د وروستیو معلوماتو له مخې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو ټول شمیر 15 زرو ته لوړ شوی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 ته او د ټپیانو شمیر 20 زرو ته رسیدلی دی، او په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوښتی او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې یوازې په ترکیه کې ل شپږ زرو زیاتې ودانۍ نړیدلې دي چې تر کندوالو لاندې اوس د پاتې کسانو د رایستلو لپاره عملیات روان دي. اسوسییټډ پریس د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله ویلي دي چې په سوریه کې هم 224 ودانۍ نړیدلې او 315 نور زیانمنې شوې دي. د دې زلزلې شدت تاریخ تر په مقیاس 0.8، خو د چارواکو په وینا د ورځې په اوږدو کې 215 اتیا نور ټکانونه هم ورپسې وو. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ای د دې زلزلې له کبله خای تر 28 میلیون پورې خلک زیانمن شوي وي. د دبليو ایچ او د بیړنیو خدماتو جکپورې چارواکي اډلاید مارس چانګ نن وویل د زلزلې د جریان نقشې او نقشو ته کتنه کوي چې د 15 میلیون زیانګالو خلکو په ګډون شاوخوا 28 میلیون خلک د دې زلزلې له احتمالي زیانونو سره مخامخ دي. میرمن مارس چانګ په جنیف کې د دبليو ایچ او اجرایه کمیټې ته په وینا کې ویل چې خای تر ډیره په ترکیه او د سوریې د شمال ویدیس په زیانمنو سیمو کې ملکی تاسیسات او احتمالا روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي وي. د هغې په وینا ډیری سیمې چې مرستې نه دي ورسېدلې په ترکیه کې دي او خلک یې سمدستي او منځمهاله مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن وویل چې پرونی زلزلې ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي. د یونیسف ویان جیمز الډر په جنیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د هم وویل چې د ترکیې په جنوب او د سوریې په شمال کې د زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي، خو دا اداره نشي کولی چې د دې مړینو دقیق شمیر وښيي. لبلې خو د ژغورنې ډلې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړیدلو ودانیو په کنډوالو کې په پاتې کسانو پسې ګرځي، خو ساړه د ژغورنې د عملیاتو او خلکو ته د مرستو د رسولو په لاره کې لوی خنډ دی. په ډیرو ځایونو کې تیل او برېښنا هم نشته. د مرستو رسولو مسؤل چارواکي وایي چې دوی په سوریه کې د مرستو د نه رسېدو له کبله اندېښمن دي، ځکه دا هېواد د 12 کلنې جګړې له کبله سخت ځپل شوی او هلته بشري بحران لا له مخکې شدید و. نورسای پرونیل زلزله د 1999 کال زلزلې ورسته چې 10000 کسانې ووژل د ترکیه تر ټولو خنړی زلزلې سابېږي.
بلې مننه تکلسب د کابل په د پول ټکنیک پونتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمید الله وایزي هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. وایزي صاحب خبرونه ته راغلاست.
السلامونه ونې کیلې خغلې نورې سپتاسې ته تکلسب نور
ټول همکارانو او اوریدونکو ته مننه. د ورستې زلزلې په اړه مو ورستې جزئیات واوریدل. له زلزلې ورسته ډیر ټکانونه اوس هم په سیمه کې محسوسیږي، علت څه دی؟ آیا زلزله ډیره قوي وه او که سیمه په دغه سیمه کې دا زلزله شوې ده چې هغه تر ځمکې لاندې د زلزلې سیمه ده او د زلزلو خطر پکې ډېر زیات دی؟
مننه نوري صاحب. لومړی خو دغه خونړۍ زلزلې په نتیجه کې چې کوم خلک په ترکیه او سوریه کې متاثر شوي دي، خپله ژوره خواخوږي ورسره وړاندې کوو. بالکل لکه تاسو چې وویل، د ترکیه متاسفانه په دغسې یوه جغرافیایي موقعیت کې قرار لري. تاسو اشاره ورته وکړه چې د ځمکې لاندې کوم پلیتونه چې موږ ورته وایو چې د ځمکې قشر یې جوړ کړی دی، تر 80 کیلومترو دلته تقریبا د دریو خواو نه دغه پلیتونه شتون لري. ترکیه په داخل کې یو کوچنی مایکرو پلیټ ورته وایي چې د اناتولیا په نوم باندې یادیږي. جنوب شرق خواته یې د عرب پلیټ په نامه یا مغه ټوټې په نامه باندې پلیټ موجود دی، او شمال خواته یې موږ د یوروشیا چې تقریبا بعضې اروپایي هیوادونه دي دغه په بر کې نیسي دا موجود دی. نو ترکیه متاسفانه هغه د سیسمیکي یا د زلزلې د درجه بندۍ او پیسا باندې یو کاري فالو سمو کې مارکیټ لري چې دغه پلیټونه وخت نا وخت تاسو په دې برخه کې به اتمن څنګه معلومات لري د حرکت په حالت کې دي، او دلته موږ وخت نا وخت کې د لیسي زلزلې ولرو. دغه ورسته زلزله که دومره اشاره ورته وکم چې دم دغه دوه پلیټو په ځنګړي ډول دغه جنوب شرق په کې دي، عرب پلیټ چې دی او په شمال کې د یوروشیا پلیټ دی، دغه د حرکتو په نتیجه کې چې ترکیه په منځ کې پاتې ده، منځ ته راغلی ده او دغه شدید زلزله رامنځته شوی.
مخکې مو واوریدل چې تقریبا له زلزلې وروسته 215 یا نور ټکانونه هم محسوس شوي دي، علت څه دی چې بیا هم دغه ټکانونه روان دي؟
دغه وروستي ټکانونه نو د زلزلو کې معمول دي. موږ تاسو کې دغه د پلیټینو مثال د سده زیګو او ټوټو پیسه ورکو، لکه موږ تاسو غوړې ساده مثال څو ورکولې شو د دې رګمال د ټوټو ورکولې شو. کنه کله چې دا یو د بل سده سړی مخی بندېږي، نو دغه د ځمکې قشر خوم د جامد او هغه نه جوړ شوی دی، تیګونه جوړ شوی. کله چې دوی د بعضو ماتو یا شکستګي په امتداد باندې د یو بل خواته حرکت کوي، دغلته چې کومه ماته موجوده ده، یعنی دغه د عرب پلیت او د خپل اناتولیا پلیت یو د بل سره د سپچنګ باندې تیریږي، نو کله چې یو د بل نه تیریږي دغه انرژي خو تاسو اشاره ورته وکړه چې د دیشي ډیر وخت نه دلته تقریبا ذخیره شوې ده. موږ په دغه شدت زلزله فکر کوم په ترکیه کې په 1909 د شکل کې درلوده چې او اشاره دغه درجه وه. پس دغه نو د ډیر لوی زلزله چې واقع شوی وي په دغه مشخصه سیمه کې موجوده نه و، دغه اناتولیا د جنوبي اناتولیا د ماته په امتداد باندې، نو دغه وروستي تکانونه یې معمول ځکه دي چې موویل دغه جامد ټوټې یو د بل څه یعنی داسې نش کېدی چې په مغې یوه من شاک چې ورته وایي اصلي زلزله کې هغه ټوله انرژي آزاده کړي. بیا هم دا په حرکت کې دي، موږ پوهېږو چې د عرب پلیت چې ورته وایو دا تقریبا 20 میلیمتره په کال کې حرکت کوي. نو دغه وروستي تکانونه هم دغه حرکت په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په افغانستان کې زلزلې کې تیر کال هم په افغانستان کې په پکتیکا او خوست کې زلزله وشوله، ډیر تاوانونه واړول. دغه زلزلې نه کوم درس اخیستل کېدی شي د افغانستان لپاره یا څه ترې زده کړه کېدی شي؟
بالکل بالکل. ترکیه متاسفانه په دغه کمربند کې چې موږ تاسو د وخت خبرې په باندې وو کې افغانستان هم دغه دی، موږ یو د الپ هیمالیا د زلزلې یا سیسمیکي کمربند ورته وایو، چې افغانستان او تاجکستان او همدغه هیوادونه یې یوه برخه دي. موږ تاسو ولې ومنیدل چې تېر کال خصوصا جنوب شرقي سیمو کې پکتیکا او خوست ولایتونه مشخص په ذکر کړو، نو دلته هم دغه ډول زلزلو په راتلونکي کې هم باید توقع ولرو او د دې نه درس څنګه واخیستل شي. سړی په دې باندې ډېر خفه کېږي چې ترکیه غوندې پرمختللی هېواد بیا هم د خپل د کورونو ساختماني کوچ چې دوی ته فکر کوم کوم ډیزاین شوی و دغه یې هم ښه نه و هغه کړی هلته یې تطبیق کړی. او بل دغه زلزله ډېره شدیده وه، تقریبا د 2 دقیقو د راپورونه ویل کېږي چې د 2 دقیقو په زمان کې دوام درلوده. نو که دغه زلزله موږ افغانستان کې باید توقع ولرو پیښیږي، درس به همدغه وي چې په مقابل کې تیاری ولرو. ورته
مننه کور ودان د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او د قانون د پوهنځي استاد ډاکټر حمید الله وایزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بی پول ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف لیکلی چې افغانان د بی وزلې محدودیتونو او د یو غیر فعال سیستم له امله له روغتیايي خدمتونو بې برخې دي. د ټولنې پروندوشن بی په یو نوی راپور کې دا په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو اصلي لاملونه بللې دي. د بی پول ډاکټرانو د ټولنې په خبره پالیسی جوړونکو بس پنور کوونکو او سیمه ییز چارواکي باید په بیړنۍ توګه د ولسوالیو په کچه د لومړنیو روغتیايي خدمتونو پر پیاوړتیا تمرکز وکړي ترڅو روغتیايي خدمتونه نو ته د خلکو لاسرسی ښه کړي. نړیوال لوبغاړي باید هغه مسایل حل کړي چې اقتصادي بحران رامنځته کړی او همدارنګه ښځو ته باید اجازه ورکړي چې نور زده کړي او کاري فرصتونه تعقیب کړي چې د خپلو کورنیو لپاره عاید لوړ کړي او همدا ډاډ ترلاسه کړي چې په هیواد کې د روغتیايي اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ښځینه روغتیايي کارکوونکي شته. د افغانستان لپاره د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې استازي فیلیپ ری بیرو ویلي په افغانستان کې یول عمده ستونزو څخه دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیايي مرکزونه نه مجهز دي، نه کافي امکانات لري او نه هم کافي پرسونل. د نوموړي په خبره دا په دې معنا ده چې په کلیوالي سیمو کې خلک اړ دي چې د باکیفیته درملنې لپاره اوږد واټن ووهي، که څه هم اکثره د لرې سفر کولو وس نه لري خو پرته له دې چې په پور کې ډوب شي دوی بله چاره هم نه لري. د ښاغلي ریبیرو په وینا هیله کې ده چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره به روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر خنډونه لري، خو نویو محدودیتونو او ویرې دا هیله له منځه وړي دي او زیاتوي له جګړې وروسته روغتونونو ته سفر کول که اوس لږ خطرناک وي خو یقینا هغه اوس ډیر ګران بیا پریوزي.
میډل ایست مونیټور خبرونه هم په افغانستان کې روانو ستونزو ته پام اړولې او لیکي ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې شپږ میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه په دې هیواد کې د څلورو لسیزو جګړو، طبیعي پیښو او د کورونا خپرې شوې او بالا کبل بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې ده. په لیکنه کې وړاندې لولو د 2021 کال په دوبی کې اعلان شو چې افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی. یو کال وروسته سیلابونو او یوې پیاوړې زلزلې ډېر کسان ووژل او پر دې سربیره د دې کال په دوبی کې له دې هېواد نړیوال ځواکونه ووتل چې ورسره بشري وضعیت لا کړکېچن شو. د میډل ایست مونیټور په لیکنه افغانستان سږ کال داسې یو سخت ژمی تجربه کوي چې په 1500 کلونو کې نو تجربه کړی. داسې سخت ژمی چې د خوراکي او سونګ موادو نشټوالی ورسره مل دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان د وګړو 90% د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې ویخوري. په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو بهیر هم د طالبانو د حکومت هغه وروستي اقدام ټکنی کړی چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو راګرځولې دي.
په غزنی کې چې یو وخت ډیر پوسټونه بهر ته صادرېدل، د پوسټین ګنډلو صنعت دی ورکیدو په حال کې دی. په غزنی کې پوسټین ګنډونکي وایي د غزنی پوسټونه یو مهال ډیر مشهور او بهرنیو هیوادونو لکه روسیې، جرمني او فرانسې ته هم وړل کېدل. دوی وایي زرګونو کسانو بل دی لارې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کول، خو اوس دغه صنعت له ورکیدو سره مخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی شهر ترخی څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 24 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوسټین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوسټین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوسټین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ، او د پوسټینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پوخا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوسټین ګنډلو کارخانه وی، چې په هر کارخانه کې تر 15-20 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. کای په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیات کورنۍ ولدی لارې نه فقط تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورس پورس مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوسټین جوړولو دوه کارخانه وي، هغه هم سقوط شوې، اوس یوازې زپاتیم.
عبدالودود وایي پوسټینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوسټین جوړولو وړې کارخانه او هټۍ وي، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوسټینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توپې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوسټینو نوړل، نورو سیاحینو پوسټینو نوړل، او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوسټینو ناغوستې ول او لرغونی عکس او د ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستنه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پور کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله انصار وایي
د غزنی سیمه ایز اداره په دې هڅه کې د ترڅو لاسي صنایع خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي ان شاء الله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاوره چول کیږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نصار تور پورې کوي چې دا تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي، خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار